سلام ستړي مشه د سهار ته بجې دي تاسو مخه غلاساته رادیو ناوړي سمګه د خبرونه ډیره برخه درسي سات ځانګړې شوی خطرخه وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي د طالبانو لخوا مجرمینو ته په انني ډول سزا ورکول له نړیوالو قوانینو ښکار سرغړونه ده. بینټ پرون جمعه د اپریل 18 پر خپل ایکس باندې په بدخیس نیمروز او فرا ولایتونو کې پالنې توګه د څلورو کسانو اعدام غندلی او د طالبانو غوښتنې چې د دغه ډول سزا او عملي کېدل دي ژر تر ژره ودروي. طالبانو پرون جمعه په بدخیس ولایت کې دوه کسانو او په نیمروز او فرا ولایتونو کې یو کس په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا کسان څوک وو د کوم جرم په تور اعدام شوي دي څه ویلی نه دي. دا څلور اعدامونه د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو وروسته په تیرو نږدې څلورو کلونو کې د یوې ورځې په ترڅ کې د اعدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د همدغې اعدامونو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ویلي چې د مرګ سزا د ژوند له اساسي حق سرغړونه ده. د دې اعدامونو د خبر له خپرېدو څو ساعته وروسته یو نامه د دې سزا د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د امریکا په کانګرس کې د افغانستان د جګړې کمیسون په استمایه غونډه کې چې پرون جمعه د اپریل 18 جوړه شوې وه په کې یو شمېر لوړ پوړو امریکایي پالیسي جوړونکو جنرالانو د تېر جمهوریت پخوانیو افغان چارواکو ګډون کړی و. په دې نسه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لومړنیو کلونو د حضور په اړه د ګډونوالو مهمې پوښتنې ځواب شوې دي. د دې کمیسون مشري شمیلا چودري ویلي د ناسي تمرکز په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر لومړنیو کلونو له 2001 څخه تر 2008 پورې و. د شمیلا اپټوکو په دې کلونو کې پر مهمو مسایلو چې د طالبانو د لومړۍ دورې د حکومت سقوط د القاعده له منځه وړل په افغانستان کې ملت جوړونه او له تهګرۍ سره مبارزه او ورته نور موضوعات و چارواکو ګډونوالو پرې خبرې وکړې. په دې نسه کې د امریکا پخوانی پوځي جنرال قومندان جنرال ډیوډ بارنو په افغانستان کې د امریکا په پوځي رهبرۍ کې د همغږۍ او تسلسل نشتوالی د دې هیواد د ناکامۍ لامل وګڼه. د بارنو په ټکو که څه هم امریکا په افغانستان کې په خپل تیر شل کلن حضور کې 15 لوړ پوړي پوځي او 12 سفیران ګمارلي وو، خو په ټکو یې د امریکا د سیاسي ډیپلوماتیک پوځي او اقتصادي هڅو ترمنځ د همغږۍ نشتون د ماموریت ناکام کړ. بارنو د هم ویل چې پاکستان د افغانستان جګړه کې له امریکا سره همکاري کړې ده. د غزې په سویل کې د خانینوس په سیمه کې پر یو کور د اسرایلو د هوایي برید لامل د یوې کورنۍ لستنه وژل شوی او چې وطن یې ماشومان دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په دې وروستیو اونیو کې د اسرایلو لسګونه بریدونو کې یوازې ښځې او ماشومان په نښه کېږي. د بشري حقونو سازمانونو هم کوچنیو سیمو ته د فلسطینیانو د جبري انتقال او په غزه کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی دی. اسرائیلو د مارچ 14 په غزه کې خپل بریدونه بیا پیل کړل او له حماس سره د مشنه اوربان پای ته ورسوه. حماس د اروپای ټولنې او امریکا لخوا د ترګریزي ډلې په توګه پیژندل کیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو شر اغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه زموږ نننی موضوع ده حجروی بیش درس مو تلرم تپر کی دی او د نوشته می صفحه څخه تر شپږدي شمی صفحه پرې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډیر شانس زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل زه هیله من دیما چې د درو سرو پښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړی اوسي او زده کړی به مون. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. راځو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتي فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویله، دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دی. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودی. دغه رقم که چیرې موږ یو خوږ ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته څه شي کیږي؟ ترمیم کیږي. راځو حجروي ویش وایو. موږ خپله په څو ډوله ویشو؟ په دوه ډوله ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول څه شي کیږي؟ اجرا کیږي. بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله، دغه ویش چې دی، دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر څه شي کوي؟ تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه څه شي کوي؟ تکثر کوي، ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنیو حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې، داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بلاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بلاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دی. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې څه کیږي؟ اجرا کیږي. او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول، لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونو شمیر چې دی هغه به څه شي؟ د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل، بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي، د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي چې خپله موږ ډي این ای هم وایو، چې ډي این ای هم څه کوي؟ ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی، د پروټین او ډي ان ای څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري. او دغه بازو دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي، یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویله چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، د خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې د هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کی. د انټرفیز مرحله چې د نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دي هغه څه کیږي ټوله دوه چنده کیږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته. وایي لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کم تارونه د کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل، دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چ په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چ باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي، چې دغه چې کی د ارسي خواصو انتقال عملیه سر منستر یا دنده سر ترسی. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سر ترسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه چی کیږي تخریبیږي لمنځزي. پسې دوهمه مرحله د میتا فیز مرحله. په دې کې کوم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کوم غشا چې دغه مکمله چی کیږي تخریبیږي، او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چی کیږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چی کیږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکروټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کیږي دوی دوه چنده کیږي، او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي، موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي، چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي، هغه چې شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي، او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته چې کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله ده. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و، اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کیږي، د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې ده، د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی، او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا مرش کار کیږي، او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کیږي، دغه دوی دانې هستو غشاوی رامسته کیږي، بیرته د کم کروموزومونه چې و هغه چې شي کیږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې ده هغه چې ده هستوي ویش خلاص دی، وروسته نو چې ده سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي، کوم هستې چې جلا سوي و دا حجره چې و اوږ شکل اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي، او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چې شدی، او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چې دی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي، د دوی ترمنځ یوازې چې کیږي حجروي دیوال مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت چې دی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې لپاره ډیر